په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه ته چې زه رضوان مراد د خپلو همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم، ستاسو هرکلی کوو. په روانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې او نړۍ په اړه مهم او وروستي رپورټونه لرو. 2 پروګرامونه د خبرونې په 2 برخه کې خپرېږي، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې مهال مهمو خبرونو ته.
ولسمشر حامد کرزی د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر سپنتا د ملي امنیت شورا د سلاکار په توګه ټاکلی دی. په خوست ولایت کې د کمپاین ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وخته ده. په کندهار ولایت کې 14 مواد نیول شوي، او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې ایران پر بی بی سی او امریکا غږ تور لګولی چې د امریکا او برېټانیا له استخباراتي شبکو سره همکاري کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د یو نوی فرمان پر اساس د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر رنگین دادفرسپنتا د ملي امنیت شورا د سلاکار په توګه ټاکلی دی. تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د ملي امنیت شورا د سلاکار په توګه کار کاوه. ډاکټر سپنتا د افغانستان لپاره د لندن په نړیوال کانفرنس کې د افغاني پلاوی مشري هم په غاړه درلوده. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته ویل چې د ملي امنیت شورا مشخصې دندې لري چې یو برخه یې د افغان او نړیوالو ځواکونو منځ د هماهنګۍ رامنځته کول دي، او ډاکټر سپنتا به دا دنده په ښه توګه پر مخ بوزي. په خوست ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې تیره ورځ ناوخته د علي خېلو په سرحدي ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې د کمپاین ځواکونو 2 سرتیري او 4 تنه طالبان وژل شوي دي. په خوست ولایت کې امنیتي چارواکو ویلي چې دا پیښه هغه مهال وشوه چې د کمپاین د ځواکونو سرتیري د وسلوالو طالبانو له کمین سره مخامخ شول. په خوست ولایت کې د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ د مرکز مشر جنرال نواب ازادي رادیو ته ویل چې په دې نښته کې یو وسلوال طالب ټپي شوی هم دی، او د هغوی یو موټر هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلی دی. جنرال نواب سرګند کړه چې په سیمه کې د نورو وسلوالو مخالفینو د نیولو لپاره هڅې دوام لري. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کندهار ولایت کې امنیتي ځواکونه وایي چې د دې ولایت له 2 سیمو څخه یې کابو 200 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې دا چاودیدونکي مواد له کندهار ښار او ژړۍ ولسوالۍ څخه ترلاسه شوي دي. له همدې ولایت څخه په یو بل خبر کې ویل شوي، یو کس چې غوښتل یې په سړک کې ماینونه ښخ کړي د پولیسو په ډزو کې وژل شوی، او 2 نور ملګري یې له 2 میله کلاشینکوفونو سره نیول شوي دي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت په اروزګان ولایت کې د 2 کړیو ښخ شوو ماینونو له کشف او شنډولو څخه هم خبر ورکړی دی. راپورونه وایي چې د ایټالیا هیواد د پوهنتونونو او مرسته کوونکو ادارو یو پلاوی د اوس له هرات ولایت څخه لیدنه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو سلساتو ځواکونو مطبوعاتي دفتر ویلي دي چې دې پلاوی د ولایتي بیرغونې د ټیم په چوکاټ کې هرات ته سفر کړی، او د ښځو لپاره د 2 روزنیزو پروګرامونو د عملي کولو اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. په خبر کې ویل شوي چې د کابل پوهنتون په مرسته به په هرات ولایت کې کابو 50 تنه ښځې وتوانېږي د دغو روزنیزو پروګرامونو له لارې په بېلابېلو برخو کې مهارتونه ترلاسه او کار وکړي. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور له مخې نن په شهزاده مارکیټ کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي: یو امریکایی ډالر 40 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایی یورو 40 افغانۍ 10 پوله، یو سټرلینګ پاوند 3 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومنه 40 افغانۍ 60 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له اسمت سروان څخه واوري.
د پرتګال چارواکي وایي د دغه هیواد د اتلانتیک په مدیرا ټاپو کې د سخت ورښت او طوفان له امله لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي او لسکونه نور ژوبل دي. د شپې لخوا د شویو ورښتونو او طوفاني باد په نتیجه کې سیلابونه راوتي او مځکه شویدلې چې ونې یې له بیخې ایستلې او کورونه یې نړولي دي. د عراق د سنیانو یوې لویې ډلې پرون وویل چې په عراق کې راتلونکي عمومي انتخابات چې ټاکل شوې ده د مارچ په 8 نیټه ترسره شي تحریموي. د ملي روغې جوړې د جبهې ویند حیدر الملح وویل دا جبهه به په دې انتخاباتو کې په دې خاطر ګډون ونه کړي چې د حکومت د انتخاباتو کمیسون چې په ظاهره د ایران تر نفوذ لاندې دی په سلګونو کاندیدان له ګډون کولو بې برخې کړي دي. الملح وویل د ویلي روغې جوړې جبهه نشي کولی په هغه سیاسي پروسه کې شامل شي چې د بهرنیانو د ایجنډا پر اساس پر مخ ځي. د ایران د پولیسو مشر بی بی سی او امریکا ژغ تورن کړل چې د امریکا او بریتانیا د استخباراتو د فعالیت د پراخوالي لپاره کار کوي. د ایران رسمي خبری آژانس ایرنا د اسماعیل احمدی مقدم په حواله وایي مخالف فعالانو له بی بی سی او امریکا ژغ سره په ایران کې د رژیم د نسکورولو او کمزوره کولو لپاره همکاري کړي ده. نوموړي خبرداري ورکړي چې که ژورنالیستان او خبریالان له دغو دواړو رسنیو سره اړیکې ولري نو پایلې به ښې نه وي. ایران په وار وار امریکا او بریتانیا تورن کړي چې په دغه هیواد کې یې وروستیو شخړو ته لمن وهلې ده. د سعودي عربستان د عدلي وزارت یو قانون چمتو کړی چې په دې هیواد کې ښځینه وکیلانو ته اجازه ورکوي چې د لومړي ځل لپاره په محکمه کې پر قضیو بحث او استدلال وکړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د سعودي عربستان د عدلي وزیر شیخ محمد العیسا په قول راپور ورکړی چې ویلي دي د قانون به په راتلونکو ورځو کې تصویب شي. په سعودي عربستان کې هغه ښځې چې د حقوقو له څانګې څخه له پوهنتون فارغې شي یوازې په دولتي ادارو او محکمو کې کار کولی شي، خو دا اجازه نه لرله چې په محکمو کې پر دوسیو او قضیو بحث او استدلال وکړي. د اوکراین ستري محکمه موافقه وکړه چې د دغه هیواد د ولسمشۍ په وروستیو انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د صدر اعظم یولیا تیموشنکو پر دعوی غور ونه کړي. د محکمه قاضي وویل محکمه به د تیموشنکو لخوا د ستري محکمې ته د تیموشنکو له لوري پر شکایت هر راز غور او بحث بیل کومې ملاحظه پریږدي. تیموشنکو تر دې مخکې ویلو هغه خپل دعوه د دې لپاره بیرته اخلي چې باور نه کوي محکمه به په انتخاباتو کې د هغې د سیال یانوکوویچ لخوا د درغلیو تورونو ته مثبت ځواب ووایي. او د اولمپیک د لوبو کمیټې د کاناډا په ونکوور کې د اولمپیک پر لوبو له دې سره سره رضایت ښوولی چې په پیل کې غمجنو ځکه چې د ګرجستان یو لوبغاړی پکې مړ شو. نیمایی تا د دغه لوبو د رسیدو په مناسبت تیر ورځ د اولمپیک د نړیوالو کمیټې اجرایوي مدیر وویل مسؤلان د لوبو له بهیره په دې خوښ دي چې په سمه او آرامه توګه پر مخ روان دي. هغه وویل په پیل کې را پیدا شوي ستونزې ډیر ژر حل شوي او د دغه لوبو تنظیمونکي اوس له توقع سره سم لوبې پر مخ بیایي. په دغه لوبو کې تر اوسه پورې امریکا د سرو د شپږو مډالونو په شمول ټول ټال د 21 مډالونو په ګټلو سره په اول مقام کې ده. جرمنی په دوهم مقام کې 14 مډالونه ترلاسه کړي دي.
لس بجې او اته دقیقې دي. افغان او نړیوال ځواکونه وایي چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا په ځینو سیمو کې مقاومت سخت شوی دی. هغه یو شمیر پولیس چې په دې وروستیو کې د رپورټونو پر اساس په میدان وردګو کې طالبانو ته تسلیم شوي ول په زابل ولایت کې نیول شوي دي. د غراس په بلخ ولایت کې د خزو لپاره د یو روزنیز کورس حال هم درکو. په خوست کې بیا د ملي پیوستون لخوا ګڼ شمېر پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وړاندې شوې دي. د کابل او نړۍ چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو. ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه اونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې واورئ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناتو پوځي مقامات وایي چې وسلوالو طالبانو پرون د مارجې په شاوخوا کې څو ځای سخت مقاومت وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په مارجې ولسوالۍ کې د اداري تشکیلاتو د جوړولو لپاره پولیس استول شوی چې د ښار امنیتي چارې سمبال کړي. د هلمند د مارجې د عملیاتو د وروستیو تحولاتو په اړه اسمت ساروان رپورټ لري.
د ناتو پوځي مقامات وایي چې وسلوالو طالبانو پرون د مارجې په شاوخوا کې څو ځای سخت مقاومت وشو. د دا په داسې حال کې دی چې په مارجا ولسوالۍ کې د اداري تشکیلاتو د جوړولو لپاره پولیس استول شوي چې د ښار امنیتي چارې سنبال کړي. د مارجې او نادالی د تصفیه کولو لپاره د مشترک په نوم په عملیاتو کې چې مشري افغان امنیتي ځواکونه کوي تر اوسه پورې د ناټو 12 سرتیري وشل شوي دي. ناټو ځواکونو پرون وویل چې د مارجې د شمال ختیځ او لویدیځ په ځینو سیمو کې د طالبانو خال خال مقاومت ستونزې پیښې کړي او دوی فکر کوي چې د طالبانو فعالیت په دغو سیمو پورې محدود نه دی. د هلمند ولایت د والی وین داود احمدی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د مخالفانو لخوا د اوسیدو په ځایونو کې د زرهاو ماینونو شخول او په کورونو کې د وسلوالو طالبانو میشتیدل هغه علتونه دي چې روان عملیات یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د والی وین په کورونو کې د ماینونو شخول یوه لویه ستونزه وبلله. نوموړي وویل چې د دې ستونزې د پای ته رسولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. افغان چارواکي وایي چې د هلمند پر روانو پوځي عملیاتو کې تر اوسه پورې د 2540 وسلوال مخالفان وشل شوي دي. لبلې خوا امریکایي افغان او ناټو ځواکونه وایي چې د هلمند ولایت د مارجې په یوه کلا کې له وسلوالو څخه د هویت کارتونه، حکومتي ټاپې او په پاکستان کې د روزنې له مرکزونو څخه دوی ته ورکړی شوي تصدیقونه موندلې دي. امریکایي ځواکونه وایي وسلوالو طالبانو خپل سنګرونه پرېښي خو لا هم په ځینو سیمو کې چریکي جګړې ته دوام ورکوي.
هر یو شمیر پولیس چې د رپورټونو پر اساس په میدان وردګ کې په دې ورستیو کې طالبانو ته تسلیم شوی ول، په زابل کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دي. لسیمنه په دې اړه پام وکړئ د دواخان مینپال رپورټ ده.
د زابل د امنیت امیر جیلانی خان فرای وایي چې دغه څوار لسنه پولیس د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای سیو. د شنبې په ورځ امنیتي ځواکونه د زابل په شارې صفا ولسوالۍ کې نیولې دي. فرای وایي چې دوی په یو درې سو درې موټر کې د کندهار پر لور سفر کاوه.
دا پولیس چې په میدان وردګ باندې دغه کې چې طالبان ته تسلیم شوی وو، نن د امنیت ریاست امنیتي ملي راپور وو چې دا خلک وایي په 300 کې بیا د صفا ولسوالۍ کې
د میدان وردګو د والی ویان شاهد الله شهید وایي چې دوه د پولیسو موټران او یو شمېر سپکې او درنې وسلې چې دغو تښتېدلو پولیسو له ځان سره وړې وې تېره ورځ افغان او نړیوالو ځواکونو ترلاسه کړي دي. دغه پولیس د تېرې پنجشنبې په ورځ په میدان وردګو ولایت کې وسلوالو طالبانو ته راوښتي و. امنیتي چارواکو د اتو تنو خبره کوله خو وسلوالو طالبانو یو شمېر سلر وشتنه شوبدلی و.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ناټو وایي چې د افغان ماموریت پر سر د هالند د حکومت لړنګېدو او په افغانستان کې د هالندي ځواکونو د ماموریت د راتلونکي له ناڅرنګوالي سره سره به په افغانستان کې د ناټو ماموریت دوام وکړي او دا مسأله به د ناټو پر هلو ځلو اغیزه ونه کړي. د هالند ائتلافي حکومت پرون سهار وروسته له هغې ړنګ شو چې په ائتلاف کې دوه شامل ګوندونو ترمنځ په افغانستان کې د هالندي ځواکونو د ماموریت پر سر اختلاف حل نه شو. له دې هېواده چې په روزګان ولایت کې 2000 سرتیري لري، د ناټو سرمنشي هیله ښودلې چې که ټول ځواکونه په اروزګان کې نه پساتي نو هالند باید دغلته د ولایتي بیارغونې ټیم وساتي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د هالند صدر اعظم یان پیټر بالکیندې د شنبې په ورځ تایید کړ چې دی به بیا دغه هیواد په راتلونکو عامه انتخاباتو کې د کریسچن ډیموکرات ګوند مشري وکړي. د هغه تر مشرۍ لاندې حکومت د شنبې په شپه د هالندي ځواکونو د افغان ماموریت پر سر ړنګ شو. بالکیندې چې په تیرو اتو کلونو کې پر لپسې د څلورو ائتلافي حکومتونو مشري کړې ده، د خپل حکومت لړنګې د وروسته د شنبې په ورځ د هالند رسنیو ته وویل چې د ګوند مشران او د کریسچن ډیموکرات ګوند وزیرانو په یو خوله د مشرتابه لپاره د ده د کاندیدای ملاتړ کړی دی. بلکې دی وویل زه د ګوند د حکومت د وزیرانو او د ګوند مشرانو د کلک ملاتړ هر کله یو ستاینه کوم. د هالند حکومت پرون حق محل رنگ شو چې په ائتلاف کې شامل دوستر ګوندونه په افغانستان کې د هالند پوځي ماموریت پر سر موافقه ته ونه رسیدل. ناټو له هالند څخه غوښتي چې په روزګان ولایت کې د خپلو ډیره 2000 عسکرو د خدمت موده وغځوي. د دې ځواکونو د خدمت موده په راتلونکي اګست میاشت کې پای ته رسیږي. د هالند صدر اعظم بالکنډي شي ارخي کریسچن ډیموکرات ګوند چې د ائتلاف تر ټولو ستر ګوندو په افغانستان کې د هالندي عسکرو د خدمت د مودې له تمدید سره فقته او وی د خپل عسکرو شمیر برا کم کړي. خود صدر اعظم رسیال ووتر باز چې د کارګرګون غړی دی غوړي د هالندي ځواکونو ماموریت باید له وادي سره سم د روان کال په پای کې ختم شي. د بالکنډي حکومت درې کال وړاندې وخت رسیدلی وو. د ناټو ویان جیمز اپاتورای د افغان ماموریت پر سر د هالند د حکومت د ړنګېدو په باب پرون ناوخته په بروکسل کې وویل چې ناټو تړون نه غواړي چې د کوم هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي، خو له دې سره سره ناټو غواړي چې د یوې ډلې په توګه په افغانستان کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. اپاتورای وویل چې د ناټو عمومي مشي باور لري چې شل اربع داوي چې هالند په روزګان کې د ولایتي بیارغونې یوه وړه ډله ولري څو په دې ولایت کې ترلاسه شوي بریاوي او لاسته راوړنې تر هغو چې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کېږي خوندي پاتې شي. خو د هالند مرستیال دفاع وزیر وایي چې په افغانستان کې به د هالندي ځواکونو د ماموریت له راتلونکي د نوي کابینې په لاس کې وي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دا چې د کابل چاپ د نن ورځ ورسپانو د افغانستان د سیاسي امنیتي حالاتو او نورو مسئلو په اړه څه خبره کړې له حمید مومن څخه اورو.
ویسا په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په محل د وژل شو ملکی وګړو د سر د باید ټاکلو لپاره د امریکایي چارواکو پر وسیله پریکړې سخت انتقاد کړي او هغه نه یوازې افغانانو بلکې ټول انسانیت ته سپکاوی بلل دي. ورسپانه لیکل چې د پوځي عملیاتو په محل د یو ماشوم د مړینې په بدل کې له 1500 تر 2500 ډالرو پورې او د بدن د یو غړي د لاسه ورکولو په صورت کې له 600 تر 1500 ډالرو پورې ورکول کېږي. په ورسپانه کې د مرجع روانو عملیاتو ته هم کتنه شوې او لیکل شوی چې ناټو د هلمند په شاوخوا سیمو کې طالبانو د عملیاتو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. روسپنه په هلمند کې پروانه جګړه کې د برتانوي ځواکونو په چلن انتقاد کړ او لیکل چې داسې ښکاري چې دوی له امریکا سره همغږي نه لري. هیواد د خپل لومړي مغزیاته برخه د ملي شورا د 15مې دورې پرانیستې غونډې ته د ولسمشر کرزي وینا ته ځانګړې کړې چې پکې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د ملي پخلاینې ترڅنګ د بهرنیو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو په مخنیوي هم ټینګار شوی دی. روسپنه په خپل سر مقاله کې هم د ولسمشر کرزي په پرونی وینا بحث کړی او د هغې محتویاتو ته په اشاره لیکلې ده چې دا د ملي ګټو پر بنسټ ولاړه وینا وه. روسپنه په جلا مطلب کې د سولې خبرو ته د وسلوالو مخالفینو د هڅولو لپاره روانې هڅې څېړلې او لیکلې چې مخالفین د دې پرته بله لاره نه لري. سرنوشت هم په خپل سر مقاله کې د افغانانو د سر د باید د ټاکلو لپاره د امریکا پر وسیله پریکړه انتقاد کړ او لیکلي چې دا کار به د نړیوالې ټولنې او په تیره به د امریکا په وړاندې د افغانانو کرکه لا زیاته کړي. روسپنه د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکې د ولسمشر کرسي د وینا دا ټکی راخستی چې ناټو د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په مخنیوي کې پاتې راغلی. په روسپنه کې فرانسې ته د ډاکټر عبدالله سفر ته هم کتنه شوې او په دې ترڅ کې د فرانسې د سوسیالیست ګوند د هغو هڅو یادونه شوې چې غواړي ډاکټر عبدالله د ولسمشر کرسي په خلاف پیاوړې کړي. اسلا اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرنو تبصیر خپاره کړی دی. انیس په خپله سر مقاله کې د ملي شورا د 15مې دورې پیل ته په اشاره لیکلی چې افغانستان اوس مهال تر بل هر وخت زیات ملي یووالي ته اړتیا لري. خو اسلا به لیکلی که چیرې پاکستان وغواړي په افغانستان کې د سولې او امن لپاره ډېر څه کولی شي. افغانستان ټایمز هم په خپله سر مقاله کې د ملي شورا د 15مې دورې د پیل غونډې ته د ولسمشر کرزي په وینا بحث کړی او په دې ترڅ کې د اجرایه او مقننه قوو ترمنځ په همکارۍ ټینګار کړی دی. روسپانه لیکلی چې ملي شورا باید په خپل وروستي کال کې په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره د حکومت له هڅو سره مرسته وکړي. روسپانه په جلا څېړنیز مطلب کې په پاکستان کې د افغان طالبانو د ځینو مشرانو نیولو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې آیا دا به کوم توپیر راولي او که څنګه. او ملي ارمان به د خپل لومړي مغزیاتره مطالب د ملي شورا د 15مې دورې پیل ته ځانګړې کړې او په یو غټ سرلیک کې لیکلی چې د ملي شورا 15مه دوره د ثبات الله مجددي په استعفا پیل شوه. روسپانه دا هم لیکلی چې د ولسي جرګې مشر د ثبات الله مجددي څرګندونې لسپ سپکاوی ډکه وبلل. ورسپنه په خپل سر مقاله کې به د ملي شورا د پنځمې دورې پیل ته په اشاره د تیرو دورو ځنو ستونزو ته په پام سره دا سپارښتنه کړې چې شورا باید ملي عمل وکړي نه قومي. او په ورسپنه کې په افغانستان کې د پخلاینې لپاره روانو هڅو ته هم کتنه شوې او د ولسمشر کرزي په حواله لیکل شوې چې ډېر ژر به د ملي پخلاینې عالي شورا جوړه او خپل کارونه پیل کړي.
په سرپل ولایت کې 50 په سلو کې ماشومان او میندې د روغتیایي خدمتونو څخه برخمن دي. د سرپل ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ماشومان او میندو د مړینې سطح په مخنیوي کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د سرپل د روغتیایي حالاتو رپورت له سمیع الله غوښتنه اورو.
په سرپل ولایت کې 50 په سلو کې ماشومان او میندې د روغتیایي خدمتونو څخه برخمن دي. د سرپل ولایت د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ماشومان او میندو د مړینې د کچې په مخنیوي کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د سرپل ولایت د روغتیا ریاست سرپرست او مرستیال محمد رستم رجبی وایي چې دغه ولایت د شپږو ولسوالیو په اړه سیمه کې 240 روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مرکزونه د سویډن موسسې تر پوښښ لاندې فعالیت کوي. ښاغلی رجبی په سرپل ولایت کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې تر ټولو غوره لاسته راوړنه د ولادین سیا امیدوار و میند د ستونزو هوارول بولی.
مشکلات مردم از نظر عرضه خدمات در بخش ولادی و نسایی و در خانمای عامله تقریبا با امی دوره که فارغ میشه ما 85% زیر پوشش گرفته می.
د ولادین سیا امیدوار و میند په برخه کې روغتیایی خدمتونه پوراند کولو کې د دغه ولایت په مرکزی روغتون کې د قابل پروزنیز مرکز کې د درېم دوره د چلوشت ماسینینو پرغې دو سره چې یو کال لزده کو څخه تیر شوی دی. په خپل کل او سیمو کې په دوام دار توګه په کار کول سره تقریبا 30 په سلو کې د خلکو ستونزه اوریږي. مو د قابلیت د اطلس میاشتنۍ روزنیز د درېم دورې په کورسونو کې وکولای شول. په خپل د سرکول ولایت د ارم د سمو د خلکو لمن څخه د قابلیت د روزنې لپاره خزې مسئولین جذب او تنظیم کړو چې لپاره غت څخه یو رسته بیا خپل سمو تاسوول کیږي تر څو هلته په دوامدار توګه د نږدې پروختي خدمتونو په خوتوي او د سیمه د خلکو د ولادي نسایي ناروغي د ستونزو په اوره ولو کې د سیمه د خلکو سره د نږدې مرسته وکړي. ښاغلی رجبی تویچ روغتیا وزارت او د سویډن کمیټې ترمنځ د لاسلیک شوی پروتوکول لمخې سرپل ولایت کې د څلورم دورې د قابلیت روزنې پروګرام هم پلی کیږي. نوموړی وایي هیله مند یم چې د درېم او څلورم دورې په فراغت سره په دغه ولایت کې د ولادي نسایي او د امیدوارو میندو په برخه کې د خلکو ستونزې په بشپړ توګه تر پوښښ لاندې ونیولای شو او دای په شمال ولایتونو کې د سرپل ولایت د خلکو لپاره یو ښه زیری وبوله. د سرپل ولایت د قابلیت د اطلس میاشتنۍ د زده کړو له مرکز څخه فارغ شوی وطن د قراغبو کلي کې د ولادي نسایي او دوار خوځو پرختي خدماتونو په خوت نسیمه وای لا کوم وخت څخه مې چې دغه خدمت کول او تملا تړلې ده. نه یوازې کورنۍ اقتصاد مې ښه شوی دی بلکې د سیمه د خلکو د زیات احترام او درناوي څخه برخمنه شوې یم او د مال لپاره ډېر د خوښۍ او شکرانې ځای دی چې په خپل کلی کې د خپل هیوادوالو لپاره د روغتیا په برخه کې الله جل جلاله د خدمت کول او توان را په برخه کړی دی.
برای ما جای خوشي او شکرانه است که خداوند جل به ما قدرت او توانایی داده که د قریه او منطقه خود در بخش صحت بر مردم خود کمک میکنه.
سرپل ولایت د روغتیا ریاست مرستیال ښاغلی رجبی وایي چې د دوی د کارونو په وړاندې دوی جدي ستونزې موجود دي. لومړی په دغه ولایت کې 240 روغتونونو څخه یوازې یو ولایتي روغتون 40% ودانۍ لري، نور پاتې روغتونونه ودانۍ نه لري او په کرایي کارونو کې صحي خدمتونه ترسره کوي. دوهم په لورو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د عاجلو پیښو لپاره په روغتیایي کلینیکونو کې د امبولانسونو له امکاناتو بې برخې دي.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالي بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیشنۍ
په خوست ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا لسګونه امن ملفا پروژې ګټه اخستنه د سپارل شوې دي. په خوست کې د بیارغونې د بهیر په اړه رپورت له امیر بهیر څخه اورو.
د خوست په 15 ولسوالیو کې د ملي پیوستون په چوکاټ کې شاوخوا 40 بیلابیلې پروژې تر بشپړېدو وروسته د کلیوالي شوراګانو په واک کې ورکړل شوې. د خوست د کلو پراختیا بیارغونې ادارې مشر انجینر محمد عمر ارین وایي دغه ټولګټې پروژې چې د کلیوالي شوراګانو په خوښه انتخاب شوي او د جوړېدو چارې څه موده د مخه پیل شوي تېره ورځ بشپړې او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د ول د دې پروژو د بشپړېدو په چارو د دولت له بودیجې څخه 145 میلیونه افغانۍ لګول شوی او نږدې 4.5 زره کورنۍ به ترې ګټه پورته کړي.
پروژې
انجینر ارن ویل د سره سره چې د خوشپزین سیمو کې خلک له یو لړ امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو بیا هم د دې ولایت په زیاتره ولسوالیو کې د ملي پیوستون د پروژو د تطبیق پروګرام د پلان سره سم پر مخ روان دی او تر دا مهاله یې پر وړاندې کوم خنډونه نه دي رامنځته شوي. د بل خوا د سیمې ډیری ځایي اوسیدونکي هم د ملي پیوستون له پروګرام څخه راضي ښکاري او دا پروګرام یو د دولت له بریالیو پروګرامونو څخه ګڼي، خو ځینې ځایي اوسیدونکي شکایت کوي وایي چې نوموړی پروګرام تر اوسه هم د خوست په ټولو ولسوالیو کې نه دی پلی شوی. د شمال د سیمې اوسیدونکي چې تر اوسه د نوموړي پروګرام څخه بې برخې پاتې شوي دي، د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت له مشرتابه څخه غوښتنه کوي چې د خوست د نورو سیمو په څیر دي دا سیمه هم چې په سلګونه لوی او وړه کلي لري د ملي پیوستون تر پوښښ لاندې راوستل شي تر څو د خلکو د ناهیلیو لړۍ پای ومومي. په دې لړ کې یوه تنځایي استوګن خپل نظر داسې څرګند کړ:
میرزا ګوال د شمال اوسیدونکی یم. ملي پیوستون پروګرام ډېر ښه پروګرام ده، خلکو ته ډېر کور کې پیدا شوی ده، پروژې خلکو ته وړاندې کوي. خو متاسفانه د پروژې اوس پرا په مرکزي سیمو کې لکه شمال مونږ په کلي خوښ کې کومې بیا رغونې پروژې خلکو ته نه دي وړاندې کړي چې دی مونږ ګاټه تینه خوستې وي وړاندې کړي دي. هغه هم بېکیفیته دي، داسې کاسره تویر کړي دي، بېکیفیته سامان کې استعمال کړی دی او زاد د استفادې څخه ولوېدلې دي. وزارت څخه دا غوښتنه ده چې مونږ د کلو په دارکنته پروژې پلي کې لکه په ولسوالۍ کې هرې ولسوالۍ ته کېږي د مرکزي سیمو متون شمال په دغو سیمو کې تر اوسه پر دارې ګټورې پروژې نه دي ترسره شوي.
د خوست د کلو پراختیا بیا رغونې ادارې د مشر په وینا له دې څخه وړاندې هم د خوست په مختلفو سیمو کې د لسګونو میلیونو افغانیو په ارزښت څه د پاسه 200 مختلفې ټولګټې پروژې بشپړې شوي او عملاً ګټه اخیستنې ته سپارل شوي چې دا مهال ورځنې په زرګونه کورنۍ ګټه اخلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم له نوریاس نوری څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څرل تبصرې کړې دي.
د لندن چاپ فاینانشل ټایمز ورسپانې د هغه سړي نوم چې د خبرونو په سر کې د تسرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې لیکي: د طالبانو مهم قمندان ملا عبدالغنی برادر د امریکا د متحده ایالاتو او د پاکستان د استخباراتو د ادارو لخوا د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې ونیول شو. د ملا برادر نیونه د واشنگتن لپاره هغې کودتا ته پاتې کیږي چې انګازې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون د دهلیزونو شروع او د هندوکش په غرونو کې د طالبانو تر پناځایونو پورې خپرې شوې دي. ښایي د طالبانو مشر او د دې ډلې مؤسس ملا عمر هم داسې احساس کړی وي چې خپل یو نږدې او قدیمي ملګری له لاسه ورکړی دی. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان لخوا د یو شمېر طالب قمندانانو له وروستیو نیونو وروسته ښایي ملا عمر سره هم دا اندېښنې پیدا شوې وي چې کله به د ده نوبت رارسېږي. فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي: د ملا برادر د نیولو کیسه یو شی په ډاګه کوي او هغه دا چې جیوپولیټیک ګټې په څه ډول یو فرد خپلوي یا د طالبانو په نوم یوه ډله رامنځته کوي او سرنوشت ټاکي چې وروسته د جاسوسۍ لوبې په څه ډول سره تیتوپره کوي. ورسپانه لیکي: د ملا برادر نیونه لږ تر لږه د لنډې مودې لپاره پر طالبانو یو ګزار دی، خو اغیز به د افغانستان پر راتلونکي ډېر زیات وي. فاینانشل ټایمز ورسپانه د دې مقالې په پای کې لیکي: د ملا برادر د راتلونکي په اړه دوه نظرې موجود دي. که د هغه نیونه د امریکا او پاکستان ترمنځ د اوږدمهاله همکارۍ د زیاتېدو ښکارندوی وي، په دې صورت کې به په نږدې راتلونکي کې د ملا برادر نور ملګري هم له ده سره په زندان کې یو ځای شي. خو که افغانستان لکه د تیر په څیر اختلافات ته شا کړي او مصلحت او معاملو ته دوام ورکړي، حتی د دې امکان هم شته چې یوه ورځ ملا برادر په کابل کې په یو لوړ مقام کې راڅرګند شي. نیویارک ټایمز ورسپانې د هلمند د مارجې د عملیاتو په اړه په یوه تحلیلي مطلب کې تر دې سرلیک لاندې چې په هلمند تهاجمي عملیات له دودیزو پوځي اهدافو څخه لرې شول، لیکي: مخکې له دې چې لس زره ځواکونه د 200 طالبانو له منګولو څخه د کوچني ښارګوټي مارجې د بېرته نیولو لپاره حرکت پیل کړي، امریکایي چارواکو د پوځي اقدام پر ځای تر ډېره بریده پر سیاسي اقدام تمرکز وکړ. دغه اقدام یوې سروې یا مطالعې ته ورته دی چې د بېلګې په توګه آزمول کېږي. د دغې آزمیښتي څېړنې هدف دا و تر څو په دې اړه پوهه او معلومات ترلاسه چې د سیمې خلک څه غواړي، امنیتي حالات څه ډول څېړي، دوی د امریکایانو، طالبانو او د هغو بهرنیو جهادیانو په اړه چې پر سیمې د کنټرول لپاره جنګیږي څه ډول فکر کوي، او کوم شی د دې سبب کېدای شي چې دوی د کابل په مرکزي حکومت اعتماد وکړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي: که څه هم په دغې آزمیښتي څېړنې کې نیمګړتیاوې او محدودیتونه شته، خو له قمندانانو سره یې په دې برخه کې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړې ته په بشپړ ډول شکل ورکړي مرسته کړې ده. نیویارک ټایمز د دې مقالې په پای کې لیکي: د افغانستان په جنوب کې د ناتو ځواکونو برتانوي قمندان جنرال د کارتر وویل میاشتې په کار دی چې په دې اړه قضاوت وشي چې آیا د مارجې خلک په سیمه کې شوي یا کیدونکي اقدامات بریالي ګڼي که نه.
دقیق، پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو او ری لسنیمه بجې کېدونکو دی. له عصمت ساروان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
ولسمشر کرزی د یو تازه فرمان لمخې د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر رنگین داس فرسپنتا د ملي امنیت شورا د سلاکار په توګه ټاکلی. په خوست کې امنیتي مسؤلان وایي چې تېره ورځ ناوخته د علي خېلو په سرحدي ولسوالۍ کې د کمپاین ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د کمپاین دوه سرتیري او څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له کندهار ښار او ژړۍ ولسوالۍ څخه کابو 200 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. د پرتګال چارواکي وایي د دغه هیواد د اتلانتیک په مدیرا ټاپو کې د سخت ورښت او توپان له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د عراق د سنیانو یوې لویې ډلې پرون وویل چې په عراق کې راتلونکي عمومي انتخابات چې ټاکل شوی د مارچ په 8 نیټه ترسره شي تحریموي. د ایران د پولیسو مشر بی بی سی او امریکا ژغ تورن کړي چې د امریکا او بریتانیا د استخباراتو د فعالیت د پراخوالي لپاره کار کوي. د سعودي عربستان د عدلي وزارت یو قانون چمتو کړی چې په دې هیواد کې ښځینه وکیلانو ته اجازه ورکوي چې د لومړي ځل لپاره په محکمه کې پر قضیو بحث او استدلال وکړي. د اوکراین ستري محکمه موافقه وکړه چې دغه هیواد د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د صدر اعظم یولیا تیموشنکو پر دعوی غور ونه کړي. او د اولمپیک د لوبو کمیټې د کاناډا په ونکوور کې د اولمپیک پر لوبو له دې سره سره رضایت شولې چې پیلې غمجنو ځکه چې د ګرجستان یو لوبغاړی پکې مړ شو.
د دوونیزو پروګرامونو اوریدو ته مورا بولو. لومړی ژوند په شیبو کې ورپسې زما سیمه زما مینه.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
قدر من اوریدونکو سلام. د نن ورځې په خبرونه کې به د یوې داسې فولکلوري کیسندرې په اړه معلومات واورئ چې د واده په ورځ ویل کیږي. دا مطلب به زه ومان نیازی او مخفی عزیزی درته وړاندې کړو.
کجاوی دی پترنک ترنک کی کجاوی دی سما جان چی واده وڑینا ورسرا مستی ترلی دی. قدر منو اوریدون کو بابولالا هغه سندره ده چې د واده په لومړی ورځ غرمه مهال چې د ناوی سرور غوړوي د خېخو او د ناوی د خورلنو لخوا ویل کیږي. سندرماری لمړی مسرغ برګوی او دوهمه یې صرفیا وروای د مسرې په منځ کې وای وای بابو لالا لالا ورچوي افغان سندرغاړي استاد ګل زمان څخه به واورو چې دا سندره کله ویل شوې او اوس په کوم سیمو کې ویل کیږي
بابولالا زه فکر کوم چې کم زیات یو سلو شل کاله پخوا دا ریوه شوې د کوټنر نیولې تر کندهار هلمند تر غزنی پورې تر پکتیا پورې دا سندره ډېره رواج ده او خدای شته چې ډېره خلکلوریکه او ډېره ښکلې سندره ده
د کندهار ولایت سندرغاړی منګل افغان هم ورته نظر لري د نوموړي په وینا بابولالا لومړی له چمبو سره خزمونو ویلې
اصلا دغه بابولالا د ښځو نارینه تر اغلې ده یا نارینه ویلې ده اصلا دا د ښځو د نارینه نه ده دغه په کندهار کې دا مثلا دا شامد ویلې ده شاهزاده ویلې ده دا عبیدالله جان ډېره ښه ویلې ده په څو رقمه یې ویلې ده بیا وروسته راوپم سي ویلې دي داسې تر موږه پورې
خو د افغانستان د هنرمندانو د ټولنې مشر حیات الله ګردیزی دا سندره ډېره لرغونی بولي
ملی اتن او بابلاره د دوړ د پښتنو ډېر او سابقې رواج ده چې ماتل وای دا غتن کله پیدا شوی مرکز پښتون پیدا شوی اتن خبر وته پیدا شوی نو دا بابلال هم په دې رقم ده په کوم ولایتو کې لکه کندهار غزنی پکتیا پکتیکا دغه ځای کې به په خو وختو د سیو رواج مخې به نه وستل استله اول به نه خوستله دا توبه کوله برغلی او نه خبه لار په اوري کې ورته کې خوله چې دا نه خبه ولې نو د سی وخت راغله چې یو عدد ریش په پیدا شوی نه خچانه د وستل نو بس واده نه ورکړای او کله به دا نه خو وستله بیا به ویل سوس به د بابلال आवाज وای نو دا بابلال ضرور وکي
ته خاغلی افغان په وینا بابو یا لال بخای د زوم نوم وو چې بیا وروسته سندره په همدې نوم مشهور شوه
زما په نظر شخصا دغه بابو یا لال دا کېدل چې شپغه وخت کې د زوم نوم وسی خو یا لال دی یا بابو دی
خغلې ګرځي زوی چې بابو لال د مقابل لوري نوم دی
نو اوس ګورم که د سکل کله باز شیر نو وای لکه لیونو کشکی مرګای نه وای من لیونو ای مشکته ویل کی یا نو د سې اوس نوم سي دا ولا سي مثال چا وادي خدای نه خاصه دی نه نوم یاد کو خدای بابو لال عمومي نوم ده
ډیری سندرغاړي په دې باور دي چې بابو لالا په دوه وختونو کې ویل کیږي یو چې د ناوی وخت ورډوي او بل د ناوی د خسر په کور کې یو ځل بیا منګل افغان
بابو لالا دوه رقم ویل کیږي هغه وخت چې را ورځي چې را باسي انجلۍ را ولي خپل کور ته یا ناوی د لارې ور باسي دوی د ناوی صفتونه کوي وخت چې خپل کور ته راوستل نو بیا د سهار په طرف کې بیا د بابو لالا وای بیا خپل صفتونه د ناوی خلکو ته کوي د خدای حق رښتیا به وایو زوم تر ناوی شایسته دی بیا خپل صفتونه ورته شروع کوي دواړه په ترنم کې درته هم د غدوی بابولال شي په څو وخت دی وای یو هغه چې دی راولي مثلا غلار ور باسي د پلار د کور نه را باسي نو بیا دغه انترا ورته وای
ورور لاس کپ کڅوړ وای وای بابولال ال ورور لاس ک هو وی لال په کڅوړ جار وای داسیل غمی ربا سوای وای بابو لالا ال خرد زوی وی الا اد پلار د کور زار وای
نو بیا چې راوصل دی ورته وای چې
د خدای ها کرشتیا با وای 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 بابو لالا علا زم ترناوی وی علا شایست دی جار وای دا مصری لیلی نزال سی پتن ارتا کی حل تی بخپل کورک بیا وای
استاد گل زمان په وینا بابو لالا په بیلا بیلو راګونو او تالونو کې ویل شوی
د بابو لالا تالونه چې کوم دي کندار کې چې شو دا گیدا د تالې دویم تال چې دا بیا دادرا دا دریم تال دادرا دا ډول تال چې موږ ته وای دی ته کین راګي دې په کندار کې چې ول کې په پاړی راګ کې ول کېدل او په دنو رسمو کې چې موږ دې پکتیا یا غزنی ولات کې ول کېدل دا کستوري وته وای چې دې ته زله ول کېږي
رازی له خغلی گردیزی څخه به د کندهار غزنی او پکتیا د بابو لالو موجود شکلونه واورو
بابو لالا په درې رقم ویل شوی ده کندهاریان په یو طرز وایي د موږ د پکتیا خلک په بل طرز وایي د غزنی خلک په بل کوي دا درې رقم زو وستاست وایم اوس بابو د کندهار بابو لال تراسو
اوخ بلال جنگو تړلای وای وای بابو لالا لالا اوخ بلال دا جنگون تڑلے تڑلے ترغو بوالانشی ببلا لالا چوئے پلار یلا او نوی راغلے راغلے
اس برا سو دے غزنی ببلا لیتا ہم آئین شاید تقریبا دیر کم پرت لری
کواک دا دادے دلانا باب لالے لالے دے دلانا ویا لاوی مخواک دواک دا مقدس زمدر کنائی دی کال کال رنگم پیک دا دی کال کال رنگم پیک دا پدو دو تارا یخل سری ورو ورو رو بیلوی سری ورو ورو رو بیلوی ما وکی پا منگا گران لغرمی نو غرمی زندوی لغرمی غرمی زندوی
من دومره تفاوت نصر لري د موږ پکتیا کې نه په رقم رقم زو ویلای شوی د پکتیا ولایت په زرمت کې علي دا یو رقم ویلای شوی د په خرانه کې په بل رقم ویلای شوی د په ګردیش کې په بل رقم ویلای کیږي یا پورته د موږ د مثال زادرانو منګل او زازو کې په دې کې په بل رقم ویلای کیږي زما خپل ویلا د څه موږ خود ډیر وخت خلګي موږ ویلای شو
د سهار خونه تو د دادی سهار سهار خونه تو د دادی سهار سهار خونه تو د دادا د غزم ورنار اوزی په خلاص لاسی وزی پدا په خلاص لاسی وزی پدا
بابو لالا لکه اتان چې په پل کې سو کوي ورستا تیزیږي دوهمه برخه یې بیل وزن او آهنګ لري چې په دوه دوه تاره اخلی مصري سره پیلیږي یو ځل بیا ښاغلی افغان
بابو لالا په دغه یوه غزله کې دی لکه د اتن ده دوه رنګه اخلي مثلا اتن کرا کرا ویل کېږي بیا وروسته دو څرخه او سې څرخه چې ډوله مسره مستیږي هغه سوکه خمې درته ویله بیا نه مو ساتې زغ وروره لاس که په کڅوڼه وروره لاس که په کڅوڼه دا شلغمې را باسه خور دي ځي ځي د پلار د کوره خور دي ځي تېزه یې وایي په بل مخ کې چپای کې ورته
هغه بابو لالا چې ورابانې د ناوې د کور په لاره کې وایي هغه خرورا بولی چې وزن یې د بابو لالې دی خو په منځ کې د بابو لالې په ځای خرورا ویل کېږي شین بادرنګ اوبو راوړی شین بادرنګ بادرنګ اوبو راوړی خرورا خادی دی وشه موږ داسې زوم دروستی چا په خوب خوب نه دی لیدلی، خو چې کله خی خی کور ته ننوځي او د ناوې پوخ کاروي، په دغه وخت کې چې کومه بابولاله ویله کیږي هغې ته خورخادي وایي. راځئ اوس به له افغان سندرغاړي فضل الرحمن وحدت څخه واورو چې په ننګرهار کې د واده په ورځ بابولاله ویله کیږي. کیا
منگا اصل دبا بولا لے پناما بانے نگرار بسیما کی کما سندر نلرو دا ناوے دا پارا یا دا زوم دا پارا شا دا پارا نوری سندری لرو لکا دیر مشاور سندر دادا چی او شای پتخ کی نونا لکا سردار شای پتخ کی نونا لکا سردار یو خواتے ورو نگرزی بل خواتے پلار شای پتخ کی نونا لکا سردار او شای سردار.
افغان سندرغاړی خیر محمد خندان چې له دیرشو کلونو راهیسې سندرې بولي، وایي هغه بابولاله چې د کندهار او نورو سیمو سندرغاړي وایي په خوست کې نه ویله کیږي.
ببلاله خدا سے خاصو طرفونو سندره ده چې زمون خواته هغه ببلاله چې په زرمت کې ویل کیږي یا په کټواس کې ویل کیږي یا په کندار کې ویل کیږي هغه سے ببلاله زمون خواته نشته. کومه ببلاله چې زمون په سیمو کې ده اسد الله ززی په رادیو کې ویل ده او چې بیا ورسته فرهادی دریام سره ویل هغه لږه تیز غوته. نو د اسد الله ززی سندره چې کومه ده
ببلاله باو دے زنگ شلی ونے و پلالی گرانے پلو رٹیت کا شن خالے ببلاله باو دے زنگ شلی ونے و پلالی گرانے پلو رٹیت کا شن خالے
تر دکټ کټ خندا دې جړ سم بابولاله چرما کار ار کومې ونه لکه ماشین چې پر بخمل و چلاونه بابولاله چرما کار ار کومې ونه.
عزت من اوریدونکو د نن ورځې خبرونه هم دومره وه. که یې په اړه نیوکه او وړاندیزونه لرئ له موږ سره یې په دې پتو شریکولای سئ. زموږ د کابل پته ده: ازادي رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه، پوسټ باکس 1411 کابل افغانستان. او کله پېښوره لیک را لېږئ نو د پاکټ پر مخ دا پته ولیکئ: یونیورسټي ټاون، پوسټ باکس 1414 پېښور. بسیا او په عزت اوسئ.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
عزتمنو اوریدونکو سلام، ستاسو روغتیا او سوکالی زمونږ هیله ده. تر دې دمه مو د نورستان د وایګل درې ډېرې ځانګړتیاوې در وپېژندلې او ښاغلي انجینر عیسا وفا د ولسوالۍ له هر اړخه موږ ته معرفي کړه. خو د بیا رغونې، د زده کړو او د هغو سختو کرنیزو چارو په اړه معلومات د نن ورځې په پروګرام کې له موږ سره شریکوي چې د کرنې سخت کارونه دلته ښځې ترسره کوي. د دغو معلوماتو د اوریدو لپاره له موږ سره تم شئ. اوس به د نورستان په وایګل دره کې د خلکو د زده کړو په اړه واورو چې دا ولایت د هیواد یو له ډیرو لرې پرتو ولایتونو څخه دی او پخوا ورته د زده کړو په برخه کې زیاته پاملرنه نه وه شوې. خو په وایګل دره کې له پخوا کلونو راهیسې یو ښوونځی پرانستل شو چې تاریخي ځانګړنه لري او هغه زده کړې کسان چې له دغه ښوونځي څخه وتلي دي ډیرې لا ژوندي دي او اوس هم د خپل ملت لپاره کار کوي. په سیمه کې د دغه تاریخي ښوونځي په اړه زموږ میلمه انجینر وفا څرګندونې لري.
یوازنی دره ده چې دلته د نورستان د نورو منطقو په نسبت تعلیم پکې مخکې رایج شو، او د دې وجه دا وه چې کله دیارلس سوه څلرویشت کې یو کال و په تاریخ د افغانستان کې چې د ساپي کال په نوم باندې په دغه درو کې د صافي قوم د حکومت په مقابل کې واقع شو، او د نورستان خلک چې نوي د افغانستان په جغرافیا کې داخل شوي وو په هغه وخت کې ونه غوښتل چې د حکومت په مخالفت کې واقع شي او د صافو د قوم سره یا د صافو وروڼو د خواست ملاتړ وکړي. نو کله چې د صفو مخالفت حکومت سره مات شو نو وروسته اعلی حضرت ظاهر شاه منطقې ته راغی او بیا یې خپل ویګل ته پیاده سفر وکړ او د هغه د سفر نتیجه دا شوه چې دلته په خپله د ویګل په مرکزي کلي کې د یو ابتدایه مکتب بنیاد کېښودل شو. اول دا چې منطقه ارامه شوه، بېرته راغی، د خلکو سره یې ولیدل او د خلکو هغه خواستونه چې ولې د حکومت سره خفه شوي وو د هغوی ته یو ډاډګیره نه وه. او هم په ذهن کې د عدد سفر اول نورستان ته چې د په 1400 کال کې نورستان ته وکړ، دا مکتب ډیره ښه نتیجه ورکړه. ابتدایي مکتب هغه وخت کې تر دریم صنف پورې اوله مرحله وه، دا غیر غټه لاسته راوړنه. د هرات اوسنی والی ډاکټر یوسف احمد نورستانی، مدیر عبدالله خان، ډیر مخور منور سړی، محترم سمیع الله تازه سه، په لسګونو نظامي او ملکي افسران د دغه مکتب فارغین دي چې اوس په نورستان کې موجود دي. اوسن ویګل په دره کې ډګروال عبدالرحمد خان په جهاد کې مخور سړی، ملک محمد خان په جهاد کې مخور سړی، جان محمد خان ډګروال، دین محمد خان قومندان، همداسي عبدالقادر خان پیلوټ، انجینر حضرت غلام، انجینر نجیب الله مرحوم دغه ابتدایي مکتب محصول.
د ښاغلي عیسا وفا په وینا د وخت پاچا او د ملت بابا محمد ظاهر شاه ویګل سیمې ته د تګ په مهال یو ښوونځی پرانست چې ډېر ښه او زده کړي کسان پکې وروزل شول، او د هغو یو شمېر کسانو یادونه یې هم وکړه چې اوس په دولت کې دنده لري. خو له دوی پرته د همدې ښوونځي داسې زده کړي کسان هم شته چې اوس مهال په ویګل کې دي او د پوهنې په برخه کې فعالیت کوي. حتی اوس په دې سیمه کې د نجونو لپاره یو ښوونځی هم جوړ شوی چې همدغه زده کړي کسان په خپله سیمه کې د هیواد د بچو په روزلو بوخت دي.
همدا اوس په ویګل کې د همدغه تعلیم یافته کسانو په ابتکار دغه مکتب لیسې ته لوړ شوی دی، او په څنګ کې ورسره د نجونو مکتب یا متوسطه هم موجود ده چې تر اوسه تر نهم سن پورې نجونې تحصیل ته رسیدلې دي. او همدغه استادان چې ما یې مخکې نومونه واخیسته د ماغ ابتدایي مکتب محصول دی، اوس همدغه د خپل اولادونو په تعلیم مصروف دي. او په ټول نورستان کې کوم چې په دغه منطقه کې د ډیره ښه نتیجه ورکړې ده چې اوس هلته په منطقه کې ماشومان ته تدریس کوي.
ټول سیسه وړاندې چې د سیمې اوسیدونکو ته د زکړې اسانتیاوې نوې برابرې شوي، خو له دغه امکاناتو څخه په برخمنه کېدو سره په ویګل دره کې خلکو زکړو او علم ته مخه کړې ده. په دې اړه د انجینر عیسا وفا معلومات ووري.
سورته مو اکثر د نورستان خلک په بیا د ویګل تعلیم یافته د خپل منطقې سره ډیر زیاته مینه لري، او علاوه دې چې مخکې ویل چې تر ماستری پورې دوی تعلیم لري، په دې باوجود هم دوی په خپل منطقه کې خپل کلی کې اوسېږي او دوی په ډیر شوق سره همدغه خپل زندگی ته ادامه ورکوي.
ویل کېږي چې په نورستان او په ځنګړي ډول په ویګل کې خلک ډیر میلمه پال دي. محمد عیسا وفا د ویګل سیمې د خلکو د میلمه پالنې او نورو ځانګړتیاو په هکله وایي.
نورستان کې ویګل منطقه ډیر زیات ښکلا لري، خلک یې ډیر زیات میلمه پال دي. یعنی زه د ټول شم زه په 1950 کال کې زما د دغه درینه اول سفر و چې هغه د جهاد دور و. زه د دغه درینه کمدیش ته لاړم، او د کمدیش نه چترال د لارې پاکستان ته. نو ما دغه دره کې یوه شپه ما په ارنس کې کړې ده، دوه شپې مې په ویګل کې، چې زه دغه نه ډیر زیات ښې خاطرې لرم. سره دې چې هغه وخت ما چا سره بلدیت نه درلود، خو دومره زمونږ قدر شوی دی چې هر کلي ته لاړو مونږ ته پسالال شوی دی. بیا د رخصتۍ په وخت کې د لارې دپاره مونږ ته غوښه او پنیر راکړ شوی دی، چې دا زما دپاره ډیر په دغسې یوه منطقه کې چې ډیر زیات هغه وخت کې لاروي پې روان و، بله لاره نه وه. نو حتی د شمال نه تر جنوب پورې په دغه لار باندې خلک تلل، او دلته خلکو په ډیره پراخه سینه باندې د خلکو استقبال کو او د مسافرو میلمه پالنه کوله. سره دې چې خلک ډیر عنعنوي ژوند درلودو په هغې وخت کې، خو کوټې ډیرې پاکې وې، په یو پاکه سپینه خاوره باندې دوی کورونه کاګل شوي وو، او ډیره یو خاصه ډوډۍ پخوله، محلي ویګلي ډوډۍ وه چې د غنمو دوړو نه ډیره نری او سپینه، او د دې سره به یو پاک سپین پنیر چې نظافت پکې ډیر زیات رعایت شوی او رعایت کېده. او همداسې کله چې میلمه دوی دعوت کی نو ډیر زیات قدر کوي. په ډیر مینه عزت کې یو هر څه چې پوس کې لري هغه مخې ته ږدي چې دا صفتونه د نورستان په نورو منطقو کې په دغه اندازه چې پوهیږل کې دي نورو کې په دې سره نه دي.
انجینر وفا چې زیات وخت په نورستان کې پاتې شوی، د دغه ولایت ډېرې سیمې لیدلې دي او دلته یې کار هم کړی دی. نوموړی په وایګل سیمه کې د کلونو پخوا خپله یوه خاطره داسې یادوي.
یوه څه ورته ویم، یوه واقعه ورته ویم چې ما لیدلې ده، اوس مې هم د هغې داغ په زړه باندې دی. او هغه دا چې وخت کې مونږ د مدیره په نوم یو اسي سرکار کوو، هغې یو مرکز ده د ارنس په خوله کې جن چې ګلنشا ورته وایي، دغه ځای کې یو مرکز و. زه هلته تللی وم، بېرته غزې نه پیاده را واپس وم. نو په لاره کې د سیند اخوا ته دوه زنانه وو کشت کوو، چې هلته ورته کیره و، یو دوه خښې لرګی دی چې د لرګي په دوو خاخونو کې رسۍ بسته کوي، او یوه کسې د لرګي موټی نیسي او بلې کش کوي د ځمکه په هغې باندې کشت عمله کوي. د مني ورځې یو ډېر تیز لمر د سرک دی خو نما کتلی چې دوه زنانه چې ډیر زیات منطقه کلام لري، او د یو خوا تیز لمر او د بل خوا د خاوره چې دوی پکې کشت کوي، او د دې زنانه علاوه د دینه ماشوم شاته تړلی او چې ماشوم ودو او سر د دې څادر نه بهر ځوړند. ما د دې خوانک چې کتلې، د دې ماشوم په مخ هم د خاورو ګردونه پراته، د دې مور په مخ هم، خو دې ګرمۍ د دوی په دې مخ باندې د خولو داسې لختي جوړ کړی وو. یاره چې لې یو سات ورته کېناستم، او افسوس مې دا وکړ چې کاشک یا یو نغه وی چې ما د دې رسم کې ایستلی شوی، او یا راسره داسې کمره وی چې ما دا عکس اخیستی او د نورو خلکو دپاره تجربې دپاره، چې زمونږ ژوند دغسې حالت کې دی تر اوسه پورې. او زه د هغه زنانو هغه همت ته چې دوی په دغسې حالت کې خپل ژوند ته ادامه ورکوله، او د دوی احساس ته خستګي نه کوو، نه یې احساس ته مایوسي کوو، او په شوق باندې دوی لګیا وي، خپل کار یې کوو، خپل ماشوم یې هم په دغسې شکل باندې په ځان پورې تړلې په کار لګیا وي. چې دا یوه صحنه ده چې هغه وخت کې زما سترو کې وښکې راوستې، او اوسه پورې چې زه کله یاده کړم نو زما بې اختیاره سترو کې راځي، او راته غږ ودرېږي چې کاشکې مونږ وتوانېږو دا خپلې خویندې دغسې یو حالت ته نجات ورکړو، او دغه قوم ته دا پیغام لرمه ورته وایم چې مونږ باید همت وکړو، د خپل وطن د دغسې یو حالت نه راووسو، د خپلې خویندې لورګانې نور بس دی، د دغسې مزرعې او د دغسې شاقه کارونه یو انساني کار ته راوبولو. بل شی چې تا ته وایم، هلته نجونې سبق وایي په ډېر شوق او ډېر زیات ښه استعداد لري، یعنی دوی سرکار وشي ته باور وکړي چې داسې استعدادونه دي چې زه فکر کوم د افغانستان په ډېرو نقطو کې داسې استعدادونه نه وي، خو متاسفانه چې زمینه ورته نه ده مساعده، او چې فقط د مکتب آواز وشي د هلکانو نجونې ډېر شوق باندې مکتب ته ځي.
زمون د پروګرام میلما انجینر وفا په دې ډیر زوريږي چې په وایګل کې میرمنې په داسې حالت کې لیدلې وي چې ماشومان نه پملا تړلې وو، او په سخته ګرمۍ کې کرکیله کوله، او د نورستان په نورو سیمو کې هم ښځې د کرنې چارې په ورته توګه ترسره کوي. ښاغلی وفا د ښځو دې ستونزې ته په پام کې نیولو سره ډیر خواشینی دی او وایي
ټول نورستان کې یعنی تر اوسه هم 99% د زراعت بوش په ښځو دی، ځکه چې دا منطقه ډېره سخته ده، یوازې مالداري او زراعت باندې خلکو ژوند دی. نو نارینه اکثرا په مالداري کې د کلو نه بهر په بانډو کې د مال سره مصروف دي، نو ناچار زنانه په کارونده کې د غلې دانې دپاره په کارونده کې مصروف ده، او اوس هم لګیا د مغزې په لاس باندې کشتې، ځکه چې غرنۍ منطقه ده، ځمکې دومره همواري نه دي چې هغې باندې قلبه کار وکړي، د اوبو خر کانالونه دومره واړه دي چې هغه هم تر د ښځو په لاسونو جوړ شوي دي. البته د نر ابتدایي وسایلو ورسره همکاري شته، داسې نه چې نران په اسرادي کې توجه نه لري، نران بیچارهګان خو د خپلې وسې د خپل همت سره سره په شرایط یا جغرافیه د منطقې ډېره سخته ده. خلک د نورستان بې همته نه دي چې د ښځو کار کوي، د بې همتۍ نه ده، خو د شرایطو او د دغه محیط د سختوالي نتیجه ده چې زموږ خلک نر او ښځې په سخت کار کې راګیرتي.
سربیره په دې چې د ښځو کار کول د یوې کورنۍ د اقتصاد په لوړولو کې لوی رول لري، او له نارینه سره اوږه ورکول نن ورځ په ټوله نړۍ کې تر سترګو کیږي چې دا کار خپله ښځې په پښو دروي. خو نوموړی په دې خوشینه ده چې د نورستان ښځې په ډېرو ابتدایي امکاناتو د کرنې تر ټولو سختې چارې ترسره کوي. س سربیره پدې چې د وایګل درې اوسیدونکو لکه د نورستان ولایت د نورو خوریکو اوسیدونکو په څیر ښه ژوند ته د رسیدو لپاره هڅې او هاند کوي. د ښاغلي وفا په وینا چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د بیا رغونې ځینې کارونه هم شوي دي. نوموړی په داسې حال کې چې له دولت څخه نور ډېرې غوښتنې هم لري، په خپل ولایت کې د بیا رغونې د چارو د پرمختګ په هکله وایي.
فعلا خو په نورستان کې یو تحول راغلی دی، د هغې نه وروسته چې سړکونه نورستان بعض ولسوالیو سره وصل شوي دي، مکتبونه تاسیس شوي دي، ورو ورو د خلکو د ځوانانو شوق د تعلیم سره پیدا شوی دی، کم کم تجارت سره، او یو حرکت په نورستان کې انشاءالله راغلی دی. امید دی چې دا په آینده کې ښه شي، قوي شي، تعلیم ته زیاته مخه وشي. ولې اوس هم اکثر د ژوند زیات تمرکز په مالداري باندې او په لږ کم زراعت باندې دی.
زما سیمه زما مینه پروګرام ترنو مینوالو، د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې ښه ډېره موده تم شو. اوس نو د دې ولسوالۍ سره مخه ښه کوو او تر بلې اونۍ چې په یوه بله سیمه کې سره وګورو، تاسې په لوی خدای سپارم. د الله په امان.